د مشال ډیو پروانو خبرونو کې د خپل کوربا سره لمومن د خبرونو وړاندې ملیح امیرزاده او تخنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه منی. وخت شوه 12 بجې. په دې خبرې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د علي وزیر د کیس اوریدنه د کامی وطن ګوند جلسه او پر دې به هم خبر شي چې د بلدیتی حکومتونو ګټې څوي. خو تر هر څه مخکې له ملیح امیرزاده د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د کراچۍ د ترګری زید عدالت د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو درخواست رد کړي. په سوات کې ځایي مشرانو په یو جرګه کې حکومت غوښتي چې د موټر وی پروژې لپاره د ځایي ولزرخیز ځمکې نه لاندې کوي. او د امریکا ولسمشر ویلي چې د روس لخوا په یوکرین د یرغل امکان اوس هم موجود دی. په کراچۍ کې د ترګری زید عدالت پرون د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنټ یو مخکښ علي وزیر په ضمانت خوشی کېدو درخواست رد کړي. هغه مقدمه د 2013 کال په مئی کې د شاه لطیف ټاون پولیسو لخوا جوړه شوې وه. په عین حال کې په کراچۍ کې د ترګری زید یو بل عدالت د 2019 په فروری کې جوړې د سهراب ګوټ په مقدمه کې د نوموړي د نیولو امر کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان مندوخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې عدالت ترې د دوو عیني شاهدانو د ګواهۍ وړاندې کولو ویلي.
د علي وزیر ضمانت درخواست چې کوم فیصله محفوظ کړو لسم نمبر عدالت هغه درخواست مسترد کو او وی چې به دوه غواهانو گواہی وکړي کوم چې شمدید اهم غواهان دی هغه نه پس بیا دوباره لته کې موږ درخواست لګولای شو.
په عین حال کې د فروری 14 راهیسي د سند اسمبلی مخې ته د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین په مشرۍ احتجاجي پرلت دوام لري. دوی غوښتنه لري چې د علي وزیر په ګډون د غورزنګ نور نیول شوي غړي دې راخوشي کړل شي. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری 14 په ټویټر باندې لیکلي چې دوی نیول شوي او چالان شوي تن نشي خوشي کولی. علي وزیر د تیر شاوخوا 14 میاشتو راهیسي د کراچۍ په جیل کې دی. پر علي وزیر د ریاست ضد وینا او تور دی خو نوموړی او وکیل یې ردوي. د پښتنو ملت پالو ځینو ګوندونو مشرانو پرون د یوې جلسې پر مهال په هیواد کې د روانو سیاسي حالاتو په تناظر کې د ادارو د مداخلت پرته د نوو انتخاباتو غوښتنه وکړه. په 400 کې پرون د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د خپل ورور او سیاستوال حیات احمد خان شیرپاو د 28 تلین په مناسبت غونډه کې د وینا په وخت د حکومت مخالفو ګوندونو ائتلاف ملاتړ وکړ او ویل چې په هیواد کې لسره د شفافو او رڼو انتخاباتو غوښتنه کوي. نوموړي ویل چې موجوده حکومت ناکامه شوه نو ځکه د نوي او بے پلوه انتخاباتو شي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د دغو ګوندونو د تازه سرګندونو په جواب کې لاسینه دی ویلي خو په مخ کې په بیا بیا دا دریس تکرار کړي چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا ور باندې د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو تورونه ناسم دي. د سوات په چارباغ کې پرون ځایي مشرانو د موټر وی سړک پروژې لپاره د ځایي ولزمکو د لاندې کېدو خلاف یو جرګه کړې. ځایي مشرانو پرون د جرګې پر مهال ویل چې لچک درې نه تر فتح پور پورې د 80 کیلومتره سړک لپاره حکومت د ځایي ولز زرعي ځمکه لاندې راوستې دي. د جرګې ګډونوالو ویل چې په دې سره د ځایي ولز زرخیزو ځمکو ته تاوان رسیږي. په جرګه کې شاملو مشرانو ویل که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو احتجاج کولو ته به مجبور شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د معدنیاتو وزیر ډاکټر امجد علي مشال ریډیو ته ویل چې څومره ممکن وي د ځایي ولس تحفظاتو د لرې کولو کوشش پکوي. د پاکستان حکومت د پټرولیم په مصنوعاتو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاری کړي. پرون د خزانه ډیویژن لخوا په جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د یو لیټر پټرولو قیمت 2.3 روپۍ زیاتیږي. په دې سره د پټرولو د یو لیټر قیمت 1.95 روپۍ ته ورسید. د اعلامیې له مخه د ډیزلو قیمت 9.53 روپۍ، د خاورې د تیلو قیمت 10.08 روپۍ او د لایټ ډیزلو قیمت 9.03 روپۍ زیاتوي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې نوې قیمت تونه د فروری 14 شپې 12 بجو نه عملی کیږي. حکومت د پټرولیم بیو د زیاتېدو وجه په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونه زیاتېدل ښودلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې هیواد یې د یوکرین له پولیس سره نږدې ځای پر ځای شوي د روسي ځواکونو د وتلو شواهد تر اوسه نه ویني. نوموړي خبرداری ورکړی چې د ماسکو لخوا په یوکرین د یرغل امکان لا هم شته. پرون 19:30 په وینا کې بایدن هیله وښودله چې ډیپلوماسي به کار وکړي خو زیاته کړه چې امریکا به د ته تیار اوسي چې د روس لخوا په یوکرین د یرغل په صورت کې به په ماسکو سخت بندیزونه ولګوي. د ولسمشر بایدن تر وینا مخکې د روس د دفاع وزارت وویل چې دوی د یوکرین پولې ته نږدې د یو شمېر سرتېرو ایستل پیل کړي. دي د هغه سدي چې د تاوتریخوالي د کمیدو پاړه هیلې زیاتې کړي او د پاکستان سوپر لیگ شل اوریزه کرکټ سیالو په اوم پړاو کې پرون پېښور زلمی کوټا ګلاډیټرز ته په سلیر وشتو منډو ماته ورکړه. پېښور زلمی په ټاکل شو اورونو کې د اوو وکټو په زیان 115 منډې جوړې کړې. د دې په مقابل کې کوټا ګلاډیټرز د اتو وکټو په نقصان 116 منډې جوړې کړې شوې او لوبه وبلله.
اذن کو خبرونه مول مشال رادیو واردل چې ملي امیرزاد وړاندې کول. تاسیس مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په کراچۍ کې د ترګری زد عدالت د خامی سملې غړی او وزیر ضمانت درخواست رد کړی او په بل کیس کې بیا د نوموړي د نیولو امر شوی. بلخوا منظور پښتین وایي د علي وزیر خلاصولو او نور غوښتنو لپاره به یې پر لټ روان وي. او د کمی وطن ګوند مشر په 400 کې جلسې ته په وینا کې ویل
مونږ په دې ملک آزادانه او غیر جانبدارانه الیکشن غواړو.
او پر دې به هم خبر شي چې بلدیتي حکومتونو ته به څومره بچت او د کومو کومو کارونو لپاره ورکړل کیږي.
مقامی حکومتونو ته به ترقیاتی فنڈ په مد کې 25% فنڈ ملويږي او دغه فنڈ به دغه مقامی حکومتونه د خپل مسایلو په بنیاد باندې په خپل علاقو کې استعمالوي.
لمشال لړیو سره اوسه اوس د خبرونه لومړی موضوع اردن خو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په کراچۍ کې د ترګری زد عدالت د خامی سملې غړی علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان مندوخیل بیگم شاله ډوټ ویل چې بلخوا پرون په کراچۍ کې د ترګری زد یو بل عدالت په یو بل کیس کې په سمدستي توګه د علي وزیر د نیولو امر کړی. د مندوخیل په خبره په هغه قضیه کې عدالت علي وزیر مفرور ګرځولې. په عین حال کې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنګور زنګ د سین اسمبلی مخه ته احتجاجي پرلت لا هم روان دي. دوی د پروري د لسمی رهیسه پرلت پیل کړي او د علي وزیر او نور ملګرو د خوشی کې دوه تر څنګ زنی نورې غوښتنې لري. علي وزیر د شاوخوا 1400 رهیسه د کراچۍ په جیل کې دي. تفصیل له کراچۍ نه د مشال ډیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د ضمانت د خوشی کېدو خواست د پروري په 15مه د ترهرګرۍ ضد عدالت رد کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د پروري په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
د علي وزیر ضمانت درخواست چې کوم فیصله محفوظ کړي او لسم نمبر عدالت هغه درخواست مسترد کو او وی چې به دوه ګواهانو ګواہی وکړي کوم چې شمدید اهم ګواهان دی هغه نه پس بیا دوباره لته کې مونږ درخواست لګولې شو. په دې کې مونږ ہائی کورٹ تم لے شو دلتم لگولے شو ولے دلتا دمنگ لے موقرا کڑا زب دلتا کیم دا دو گوانو چ گواہی وشی چ کم اینی شاہدان او امپورٹنٹ گواہن دی تاگو دو گواہی چ وشی نو بیا منگورو چ اگے کے گنجائش روزین ام دلتا کی بیا ضمانت درخواست لگاو.
دا مقدمہ چ دا 2013 کال دا مئی میاش کی پشالتی ٹاؤن پولیسو درج کھڑی وا پدی مقدمہ کی امان خٹک او دا غزوی پ ضمانت خوشی دی. بلخوا دا پروری پ 15 دا علی وزیر پزت پ کراچی خار کی یو بلا مقدمہ هم مخیتر اغلی او د تر هغره زد عدالت نمبر 2 پکی د علي وزیر د سمدستي نیولو امر کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ په دی اړوي
پنځه د دهشتګردي عدالت نمبر 2 کلفټن کې کیس او جاګه کې دوه کسان په ضمانت تي علمزيب او مولا طاهر دی باندې چارج فریم کې دوه فرد جرم عائد کړي. نو الته کې کوم جج چې لا غي ته بچر ته دا خبر د نیوز نه یار سره لګي دي چې بي علي وزیر په جیل کې دي. نو په دغه کیس کې علي وزیر هم مخرور دي. نو عدالت ویلي چې وی دے پدی کی گرفتار کئ پدی کیس کی علمزیب اتنم نہ ہمیشت جیلم تیر کڑے دے دا ضمانت بیا دے سپریم کورٹ نو پکی شیو.
پدا سی حال کی شید علی وزیر پ یو مقدمہ کی د ضمانت خواص رد شوی او بیا علی وزیر پ یو بلا مقدمہ کی دنی ولو امر شوی. پ کراچی کی د سن اسمبلی مختا د پروری د دیالسمی راہسی پیل شوی د پی ٹی ایم احتجاجی پرلت لاہم روان دی. د پروری پ 15 ماس ختنگ د غورزنگ مشر منظور پشتین پرلت تا پخپل وینا کی اویل
خیبر پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا د بی جی ایم ټولو غړو ملګرو ته سپورټرانو ته او تمیز پښتنو ته نن ورځ اعلان کیږي د دې سینا چې هغه دې پرلت ځان راورسوي او تیاری د لري چې د یو عظیم چې د تاریخ کې نوی شوی دی یو داسې لاندمار په طرف پی ټی ایم خپل قدمونه وړاندې کړي.
منظور پښتین زیاته کړه چې د خپلو غوښتنو لپاره به دا پرلت او پر امنه مبارزه جاری ساتي.
زه په یو ځمېدار حیثیت چې دوی ته وایم پښتنو ته خپل حقوق ورکړئ، خپل آئینی او قانوني حق چې کېږي هغه ورکړئ، چې علي وزیر د همرا خلاص کړي. زموږ ټول چې څومره قیدیان دي حنیف پښتون او ویس عبدال فهیم دې هم خلاص کړي، چې فایرونه د پرشا واخلي او چې کوم یې پښتانه وژلي دي 2000 دا هغوی حساب درا کړي، ورک خلق دې عدالت ته پیش کړي، په عدالت کې دې فیصله وشي. زموږ مبارزه جاری ده، ورځ تر بله زیاتېږي.
د سنی اسمبلۍ مخې ته د پی ټی ایم احتجاجي پر لتا د خار د بیلابیلو سیمو او سانګو خلق راځي، خپلې ویناګانې کوي او بیا په دغه پر لت کې د پی ټی ایم ترانې هم ویل کیږي او خلق پکې اتڼونه کوي. پی ٹی ایم وایي چې د علي وزیر د خلاصون او نورو غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت دوام لري. علي وزیر چې د 2006 کال د دسمبر په 14مه پولیسو نیولې وو، له تیرو 1400 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی. دا مهال د علي وزیر په ضد په کراچۍ ښار کې درې مقدمې ښکار شوې او بیا په بیلابیلو عدالتونو کې روانې دي. د 2006 کال 8 دسمبر سوراب بورډ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکړې. د 2013 کال مئی میاشت لطیب ټاون په مقدمه کې د پروري په 15مه د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د ضمانت خواست رد کړي او بیا د 2019 کال پروري میاشت سوراب ګوډ په مقدمه کې د پروري په 15مه د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د سمدستي نیولو امر کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
اردن کو په چارسده کې پرونه د پښتونو سیاستوال حیات محمد خان شیرپاو د وڅل وختم تلین په مناسبت جلسې ته د کمی وطن ګوند مشر افتاب محمد خان شیرپاو او ملت پال سیاستوال پرسیب خټک د پاکستان په سیاست او په سیمه ایزو حالاتو خبرې وکړې. د کمی وطن ګوند مشر افتاب محمد خان شیرپاو د ادارو د مداخلت بغیر له سره د نوو او شفافو انتخاباتو غوښتنه وکړه. ویل چې د اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه به د حکومت خلاف خپل مبارزه جاری ساتي. په عین حال کې پاسیا پټک ویل چې په روانو پیچلو حالاتو کې په هیواد کې د ولس رښتینی نماینده حکومت او یو مضبوط پارلماني نظام ضروري دی. حکومت له دغو مشرانو تازه څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه ردوي چې ګواکې د 2013 کال په انتخاباتو کې ټګي شوی و. نور تفصیل په خبر د غلام بوس په دې راپور کې.
د چارسدې په شیرپاو کلي کې د حیات محمد خان شیرپاو د وصل وختم د تلین غونډې ته په وینا کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وویل چې په پی ډی ایم کې د شریک خپلو ملګرو ګوندونو سره به په شریکه د موجوده حکومت د رانسکورولو لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. هغه وویل چې دوی په هیواد کې د ادارو د مداخلت او ټګۍ نه بغیر د رڼو انتخاباتو غوښتنه کوي.
دا جعلی حکومت، دا سایلیکټډ حکومت، دا هایبرید حکومت فیل شوه دی. مونږ غواړو چې د حزب اختلاف سره پاتې دي هغه خپل ذاتی یا د پارټي مفادات ته نه ګوري. مونږ په دې ملک کې آزادانه او غیر جانبدارانه الیکشن غواړو. دې چې چا روست دی آغا
خلک موس پشیمانه دي.
خو واکمن تحریکی انصاف د 2013 په عامو ټاکنو کې په هغوی باندې لګول شوی د تورونه په بیا بیا رد کړی دي. د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد او نور وفاقي وزیران دریز لري چې حکومت یې په سم لوري روان دی او د ادارو سره هم حکومت هیڅ اختلافات نه لري او حکومت به خپله عیني موده پوره کوي. د قومي وطن ګوند په جلسه کې د پښتونخوا د مشر سیاستوال اپراسیاب خټک په مشرۍ د نوی جوړ شوی ملي جمهوریت غورزنګ غړو هم ګډون وکړو. افراسیاب خټک جلسې ته په خپل وینا کې د افغانستان د روسي حالاتو په تناظر کې په جوړ شوی صورتحال خبرې اترې وکړې او هغه وویل چې وسلو اختکال وړاندې په بمی چاودنه کې د حیات محمد خان شیرپا وجنه د سیمې د بې ثباته کولو یو سازه شو او یو ځل بیا په سیمه کې اوس مهال د یو نوی جنگ خطر دی. افراسیاب خټک زیاته کړه چې په هیواد کې دولس رښتینی نماینده حکومت او مضبوط پارلماني نظام د دې حالاتو مقابله کولی شي.
چلوي خاله جو جنگ خلاصي دي نه په نوي شکل کې راغلی دی. نو حیات محمد خان شیرپا خلاف سازش شو دا بنیادی توګه باندې د دې سیمې خلاف سازش شو د دې علاقې خلاف سازش شو چې تاسو وګورئ نن بیا موږ په داسې حالت کې ولاړ یو چې یو نوې جګړه شروع کیږي. چنن چمون د حیات خان کال مانجو باید دا حیات کو چې د دغه ساده شنو مقابله وسوک کوي چې دا جمهوریت لار نه بغیر بل لار نشته. پاکستان یو وفاقي جمهوریت مملکت ته فیډرل ډیموکراټک سٹیټ کچرتا پاکستان د دې لار نه چل لري کړو بیا ګوره هیڅ نشته د ملک وونه چلیږي.
په جلسه کې قومي وطنګون ځینی قراردادونه هم منزور کړل چې پکې په یو قرارداد کې د زمشویو قبایلی ضلعو دولت سره په کړي جمنو د عملي کولو غوښتنه شوې ده او بل قرارداد کې د صوبې د بجلی د خالص ګټې او نورو قدرتي وسیلو په اړه له مرکزي حکومت غوښتنې شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوسونکو د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی او د اطلاعاتو او دفاعي چارو وزیرانو د اپوزیشن لخوا د حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک خبرې د وخت ضیا بلل ویلې دي چې پکې به کامیاب نشي. خو اپوزیشن ګوندونه دا مهال په قومي اسمبلی کې د ممکنه اکثریت ترلاسه کولو په موخه د حکومت د اتحادي ګوندونو په طریق انصاف کې دننه د ځنو ناراضه شو غړو سره د رابطو دعوی کوي. د ممکنه تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ او ناکامۍ په اړه د سیاسي چارو شنونکي څه نظر لري د دې پوښتنې ځواب زبګ د همکار مجید بابر په دې راپور کې ورو.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د حکومت پر ضد د اپوزیشن لخوا د تحریک عدم اعتماد په اړه بحثونه د وخت ضایع بللې او زیاته کړې ده چې دا وخت باید په مثبتو او ګټورو خبرو مصرف کول پکار دي. د فروری په 15مه ناوخته د شخصي ټلویزیون ډان خبريال عادل شازیب سره په یو مرکه کې ولسمشر وویل پرمختللي کامونو کې ګټوره بحثونه ډېر ضروري وي. نن حکومت روان دی او بل ورځ روان دی. زما پان دا بی ګټه خبرې دي. همدا ډول دریز د فروری په 15مه د پاکستان د اطلاعاتو او دفاع وفاقي وزیرانو خپل کړي او د حکومت پر ضد د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد تحریک امکان یې رد کړي. د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو خبره پس له هغې د پاکستانی رسنیو د سر موضوع شوه چې د فروری په 15مه په لاهور کې د دوو لویو اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند د مشرانو ترمنځ ملاقات نه پس خبري غونډې ته په وینا کې د عدم اعتماد د تحریک خبره د دغه ملاقات مرکزی نقطه یاد شوه. په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د غونډې نه پس یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل کدا اپوزیشن مشران د درغلیو په مقدمو کې د سزا نه بچ شول نو هله به د حکومت پر ضد د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو قابل پاتې شي. دا راز د دفاعي چارو وفاقي وزیر پرویز خټک هم د یوې خبري غونډې پر مهال وویل
د عمران خان او د تحریک انصاف پوره کوشش دی چې دا ملک د دې اپوزیشن د غلو نه وژغوري. زه دا خبرې اورم چې دوی تحریک عدم اعتماد وړاندې کول غواړي، نو دوی دې خپل ارمان پوره کړي په میدان باندې رښتیا معلومه شي. که څه هم اپوزیشن مشرانو په تیرو څو ورځو کې د حکومتي اتحادیانو لکه پاکستان مسلم لیگ، قاف، متحده قومي تحریک، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس او په تحریک انصاف کې دننه د ځینې خفګانی ډلو سره ملاقاتونه کړي دي، خو د دې ملاقاتونو د نتیجو په اړه څه باوري اطلاعات نه دي په ډاګه شوي. البته د فروری په 15مه په اسلام آباد کې د احتساب عدالت نه بهر پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز علي یو مشر شاهد خاقان عباسی وویل چې دا مهال د حکومت اتحادی ګوندونو دا دریس خپل کړی.
منگ د ریاست سرویو او ریاست د حکومت سره ولاړ دی، نو تر کومه چې ریاست د حکومت سروي منگ به هم د حکومت سره ولاړ یو. دا مهال په پاکستان کې دا سیاست او دا جمهوریت روان دی، نو کله چې دغه ګوندونو ته د ټلیفونونو کالونه بند شي په هغه ورځ به د عدم اعتماد تحریک هم وړاندې شي.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې عقیل یوسفزی په دې اند دی چې د تیرو څو میاشتو نه د موجوده حکومت او ریاستي ادارو ترمنځ په تعلقاتو کی هغه پیاوړتیا نه ده پاتې کوم چې درې کاله مخکې وه. د یوسفزی په خبره د عمران خان حکومت دا مهال په یو شمیر سیاسي، معاشي او په ګوند دننه د یو شمیر ډلو د خفقان د ستونزو سره مخ ده، نو ځکه د عدم اعتماد د تحریک د کامیابی امکان ډیر ده.
د خلکو چې کوم موډ یا اسټابلیشمنت چې کوم موډ هغه نن ډیر بدل شوی ده. عمران خان صاحب نه صرف دا چې د پبلک پرشر لاندې هم د خپل پارټۍ کې په خپل حکومت کې چې دي هم مختلف ګروپونه دي، بلکې د اسټابلیشمنت سره تعلقات هم هغه څه پاتې نه دي کوم چې درې کاله مخکې یا دوه کاله مخکې یا یو کال مخکې. اطلاعات داسې دي، د دوی دعوی داسې دي چې د طریق انصاف هم باندې خلک چې کوم دي ایم این ایز هغه خپه دي، دغه ته د دوی تقریبا د 1500 پورې ښایي. بیا خو د حکومت خلاف تحریک عدم اعتماد چې دی د هغې د کامیابېدو چانس ډېر زیاتېږي.
بلخوا د پاکستان نه خبریدونکي د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خبریال اعزاز سید د فروری په 15مه مو چې کله د تحریک عدم اعتماد د ناکامۍ تر شا د وجوهاتو په اړه د اعزاز سید نه وپوښتل، نو هغه وویل
آیا دا مهال اسټابلیشمنت د عمران خان د ملاتړ څخه پاتې شوی دی؟ نه، هغه خوسم د عمران خان تر شا ولاړ دی. زما څېړنه او معلومات په اسلام آباد کې د باخبره سیاستوالو، بیوروکریټانو او د تګلارو له جوړونکو سره پر ملاقاتونو مبني دي. په موجوده سیاسي صورتحال کې له حکومت څخه د بلوچستان عوامي پارټي د سینیټرانو ګیلې د سیاسي ګټو لپاره دي. خلک دا ګیلې د حکومت د پریښودو په معنا اخلي. تر دا مهاله هیڅ اتحادي ګوند هم د حکومت پریښودو نه دی ویلي.
دا مهال په مرکز، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، گلگت، بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د تحریک انصاف ائتلافي حکومتونه دي. یوازې په سند صوبه کې د اپوزیشن پیپلز ګوند حکومت ته د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم او پیپلز ګوند دانه د پټاګه کړي چې د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو پیل به له مرکزي حکومت او که د صوبایي حکومتونو پر ضد کوي او د کامیابۍ په صورت کې به د راتلونکي حکومت واک چا سره وي.
مشال لډو ته وګستې مجید بابر تاسو ته راپور وړاندې کوو په پاکستان کې د روان سیاسي حالات پړو.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د خیبر ضلع په شمول د خیبر پختونخوا په 1900 ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو لومړۍ مرحله مکمل شوی. په کې د خیبر د منتخب شو کونسلرانو او تحصیل چیرمینانو رسمي نتیجې اعلان شوی. د خیبر ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسر له دفتره پرون په جاري شوې اعلامیه کې د تحصیل چیرمینانو په ګډون د ویلج او نیبرهوډ کونسل لپاره د منتخب شو امیدوارانو حتمی او سرکاری فیرت جاری شوی. دا چې بلدیاتی یا ځایي حکومتونو ته به څومره پرمختیایي بجټ ورکول کیږي او د دوی پر غاړه به څه ذمواري وي، تفصیل له سیمه د مشال ډیو خبریال فرحات چین وده کوي.
د فبروری په 15مه نیټه د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسر منصور ارشد له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویلي شوی چې د پاکستان الیکشن کمیشن د قوانینو مطابق په خیبر ضلع کې د بلدیتي انتخاباتو حتمی او سرکاري نتیجې جاری کړي. په لنډ کوتل کې د تحصیل چیرمین په عهده د پاکستان تحریک اصلاحات ګوند شاه خالد شینواره منتخب شوی او په جمرود کې هم د پاکستان تحریک اصلاحات سید نواب اپریدی منتخب شوی. په باړه کې بیا د جمعیت علما اسلام فی ګوند مفتی محمد کفیل منتخب شوی. په خیبر کې په لاندې کچا یعنی یو سل او وڅلوېخت ویلج او نیبرهوډ کونسلو لپاره 1022 کسان منتخب شوي او رسمي نتیجې اعلان شوي. دا چې بلدیاتي ځایي حکومتونه به څومره پرمختیایي بجټ خرج کولی شي او د دوی به څه ذمواری وي، په دې هکله د خیبر پښتونخوا د لوکل ګورنمنټ د ریفارمز یونټ مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي:
مقامي حکومتونو ته به یعنی د قانون تر لاندې ترقیاتي فنډ په مد کې 30% فنډ ملاویږي، او دغه فنډ به دغه مقامي حکومتونه د خپل مسایلو په بنیاد باندې په خپل علاقو کې استعمالوي. دې ته موږ یو پروینشل فاینانس کمیشن وایو چې تر کم تر لاندې د آبادۍ او د غربت او د انفراسټرکچر د کمی د وجې بدی تعداد ملاویږي. خو دا ځل به دا فنډ دوی ته چې دی په مالی سال یعنی د 20م او 23م چې کم د جولای نه شروع کیږي دی ته به دا غې نه پس ملاویږي.
ګل محمد زیات کړه چې منتخب شو کسانو ته به لومړی د بلدیاتي حکومتونو د کار په اړه باندې تربیت ورکول شي او دا غې نه پس به خپل کار پیلوي.
نو یقینا چې د دې نه وړاندې به دوی لکس ټریننګ هم تل غواړي، دی به د کونسل نه دا سکیمونه پیله پاس کوي او دغه به پی سی ونه جوړي. نو دغه یو طریقه کار دی پاغه بزان به پوي. نو یو ورې چې د دویمه مرحله کې په 27 مارچ کې مرحله کیږي پای کې ټاکنې وشي، الیکشن وشي، نو بیا به د ټولې صوبې چې کم د دې مقامي حکومتونو سلور کاله ټیم دی هغه به په یوزه شروع شي، نو بیا به په یوزه ختميږي. ځکه کدا اوس د شروع کی او هغه بیا وروسته شروع کین، نو د دې نه هم بیا لغوند کې دغه شانتي مشکلات جوړیدلو خدشه ده. نو دغه وجه ده چې دوی به لګ نور هم انتظار کوي څو پورې چې د بل مرحله انتخابات هم وشي.
د لنډی کوتل تحصیل نه منتخب شوی تحصیل چیرمین یعنی د پاکستان تحریک اصلاحات ګوند شاه خالد شینوار وایي چې موږ ته خپل ذمہواری معلوم دي او هڅه کوو په خې طریقې سره سرته ورسوو.
سوشل سیکټر کې تجربه لرو، ان شاء الله چې روزمره ضرورتو سره کوم لږه تعلق ساتي هغه به موږ په ترجیحاتو کې لگا. تعلیم، صحت، واټر سپلای اینڈ سینیٹیشن هغه به موږ په ترجیحاتو کې، او ان شاء الله چې کله موږ ته بجټ میلاو شي دا غې د سکیمونو نشاندهی دا غې پی سی 1 چې کوم تعلقه ډپارټمنټ باغه جوړی هغه اپروول به بیا د تحصیل کونسل ذمہ داری موږ باغه تر سره کوو ان شاء الله.
د خبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل پردی وایي چې اوس به د پارلیمان د غړو نه لاندې کچې ته څه ناڅه اختیارات لاړ شي او دغه منتخب شوي کونسلران او چیرمینان به خلکو له کارونه ترسره کوي.
چې اسانم شوله او خلکو ته نږدې هم شول، نو دغه سره به عوامو ته ډېرې زیاتې فایدې هم لوړې شي او لوکل سطح باندې به دغه سه انشاءالله فنډ هم وي. لکه نو کوم چې وړو وړو کورونه دي، کارونه دي، پروجیکټونه دي، هغه به هم د بلدیتي نمایندګان کوي. فاټه کې به زوز دین ته ویم چې لکه مثال مونږ په علاقې کې تیرا شولو یا بازار زخه خلو علاقې شولو یا میدان شولو مونږ داسې علاقې چې ډېر لره وي او تاسو پورې پکې هیڅ شیم نو حالته هم بلدیاتي نمائندګان وټاکل شولو. بلدیاتي نمائندګان موجود دي، ان شاء الله غي په خطرې کې باندې د غنور په نسبت باندې خپل علاقې خدمت وکړي شي. تاسو پورې د فاټن زمام نه بعد د قبایلو کې محرومي دي، هغه به دستور جاری دي. سالا چې کم فنډ اعلان شوی و 1000 ارب روپے موږ د پر منظور شوی وي. سالانه چې کم د موږ بجټ و هغه منظور شوی و. هغه ټول بجټ چې دی اوسه پورې قبایلو ته نه رسیږي.
د خیبر پښتونخوا په 1200 ضلعو کې تیر کال د دسمبر په 19 نیټه باندې بلدیاتي انتخابات ترسره شوي او چې په کومو حلقو کې په یو شمیر پولینګ سټیشنو باندې ګډوډي رامنځته شوې وه او نتیجې پکې ځنډول شوې وې. نو په هغې کې هم د فبروري په 10 نیټه ری پولینګ یا د رایو بیا اچولو عمل سرته ورسېده او په دویمه مرحله کې به د دغې صوبې په نورو 1300 ضلعو کې هم دا انتخابات سرته ورسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لړیو ته وګستې لګ شپې کې د لسنې بجې کې دون کې دی او ملي حمزاده هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له وې د خبرونو لنډي جوړ.
په کراچی کې د ترګری ضد یو عدالت پرون د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ضمانت تخشي کېدو درخواست رد کړي. په عین حال کې په کراچی کې د ترګری ضد یو بل عدالت د 2019 په فروری کې جوړې د سهراب کوټ په مقدمه کې د نوموړي د نیولو امر کړی. د علي وزیر وکیل قادر خان مندوخیل پرون مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ورته د دوو عیني شاهدانو د ګواهۍ وړاندې کولو ویلي. په عین حال کې د فروری 14 راهیسې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین په مشرۍ احتجاجي پرلت دوام لري. دوی غوښتنه لري چې د علي وزیر په ګډون د غورځنګ نور نیول شوي غړي د راخوشي کړل شي. د پښتنو ملت پالو ځینو ګوندونو مشرانو پرون د یوې جلسې پر مهال په هیواد کې د روانو سیاسي حالاتو په تناظر کې د ادارو د مداخلت پرته د نوو انتخاباتو غوښتنه وکړه. په چارسده کې پرون د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د خپل ورور او سیاستوال حیات احمد خان شیرپاو د وسلوېختم چین په مناسبت غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په هیواد کې لسره د شفافو او رڼو انتخاباتو غوښتنه کوي. نوموړي وویل چې موجوده حکومت ناکامه شوې نو ځکه د نوې او بې پلوه انتخاباتو شي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د دغو سرګندونو په جواب کې لاسې نه دی ویلې، خو مخکې په بیا بیا خپل دریځ تکرار کړی چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا ورباندې د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو تورونه ناسم دي. د سوات په چارباغ کې پرون ځای مشرانو د موټروی سړک پروژې لپاره د ځایي لزمکو د لاندې کېدو خلاف یوه جرګه کړې. ځایي مشرانو پرون وویل چې لچک درې نه تر فتح پور پورې د 80 کیلومتر سړک لپاره حکومت د ځایي ولس زرعیز او زرخیز ځمکې لاندې راوستي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د معدنیاتو وزیر مشال ریډیو ته وویل چې څومره ممکنه وي د ځایي ولس تحفظاتو د لرې کولو کوشش به کوي. د پاکستان حکومت د پټرولیم په مصنوعاتو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاري کړی. پرون د خزانې ډیویژن لخوا په جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د یو لیټر پټرول قیمت 2.03 روپۍ زیاتیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې هیواد یې د یوکرین له پولې سره نږدې ځای پر ځای شوي د روسي ځواکونو د وتلو شواهد تر اوسه نه ویني. نوموړي خبرداری ورکړ چې د ماسکو لخوا په یوکرین د یرغل امکان لا هم شته. پرون لسته د 10 منټو په وینا کې بایدن هیله وښوده چې ډیپلوماسي به کار وکړي.
دا عملی حمیزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. دا به هم اوري په سوات کې د واورې میلې حال بدر کوو او نور هم ښه او خوندور راپورونه لرو. خو راځو دې ته چې د روپۍ ټولنې استازو له طالبانو وغوښتل چې د فروری په میاشت کې د ښوونځي او پوهنتونونه د جینکو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکولسن وایي په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د غونډو پر مهال په افغانستان کې بشري حقونو ته اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسله شریکه شوه. طالبانو ژمنه وکړه چې ښوونځي به پرانیزي او جینکۍ به پرېږدي چې زده کړې وکړي. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشی پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 1400 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپایي ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواغې 14 په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره او د کب 10 په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره اعلان کړی وه، خو شرط یې دایي شوی و چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. شغلې نیکولسن هم دره سرګند کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریک شوې دي. د نیکولسن په وینا اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 1500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د مرستې به د ملګرو ملتو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د شاغلی نیکولسن په وینا د اروپایي ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبري به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې تیر شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
احمد شبرو تاسو راپور وړاندې کوو او په راپور کې تاسو وردل چې په ټولنه استازو طالبانو غوښتل چې د پروري په میاشت کې ښوونځي او پوهنتونونه جینکو ولکانو پر مخ پرانیسي.
د
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اردن کو د سوات په چارباغ کې پرونو ځای مشرانو د یوې لوی جرګې پر مهال د سوات موټروی سړک لپاره د ځای اوسیدونکو زری زمکو د لاندې کېدو خلاف غبرګون ښودلې د جرګې ګډونوالو له حکومت غوښتي چې د موجوده موټروی نقشه بدل کړل شي خو د سوات ځای ولس د کروندې او آبادی زمکه بچ شي او هغوی ته د نقصان پر ځای ګټه ورسیږي په جرګه کې فیصله وشوه چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو پر مظاهرو به لاس پورې کړي حکومتي چارواکي وایي د ولس د تحفظاتو د لرې کولو لپاره حکومت هر ممکن کوشش کوي تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان کوي
د سوات په چارباغ کې ځایي سیاسي مشرانو او د موټروی سړک نه متاثر خلکو لوی جرګه کړې مشرانو جرګې ته وینا کې ویل چې حکومت د چکدرې نه تر پتی پوره پورې 80 کیلومتر سړک لپاره ځای په ځای د خلکو په ځمکو نخې کړي چې ورسره د ډیرو خلکو د کروندې او اوسېدو ځمکې لاندې راځي جرګه کې شامل د خوازخیلې پاکستان پیپل پارټۍ مشر ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وایي
کم موټروی چې دوی د سوات را روان کړی دی او پاغې کې زرعي ځمکه چې هغه د سوات د ټول ځمکې صرف 10% ځمکه ده باقي 90% ځمکه چې دا غیر زرعي ځمکه ده د دې سره د خلکو روزګار تړلی دی د دوی سره د خلکو نوړۍ تړلې ده چې هغه ته د خلکو نه صرف ته د پاره آلی چې پاغې باندې روډ ته وباسي او ستا سره د روډ د وستو د پاره د هغې متبادل یو داسې ځمکه چې هغه غیر زرعي ځمکه کم چې سند ته نږدې ځمکه ده نو په کار دا ده چې ته د ترقۍ سوچ هم وکړې خو دلته کې د خلکو د روزګار او د خلکو د وړی سوچ موکه منګ دا وایو چې بشکا سوات ته د ترقی ورکړې شي منګ بو سره پاګه کې ملاتړ کو خو د خلکو نه دین وړی او د خلکو روزګار دی نه تروړي او د خلکو هغه کمزریز مکه چې دی هغه ته نور نقصان درسه
چرګه تا ویناوالو ویل چې دین وړاندې هم د موټروی متاثرینو تحصیلي قبل مټا بریکوټ بابوزي کې جرګه او احتجاجونه کړی حکومت په سخت قسمه نوټس نه اخلي که حکومت خپل ضرورتیا کوي نو د سربا پسیبه کې د امن او امان مسلې راپورته شي جرګه تا د پښتونخوا ملي او پارټي صوبایي مشر مختار یوسفزی اول
شنه د شاف خلکو درکلی یو دا چې په یو طرف بوزي یو دا چې د پله په شکل بوزي بل دا چې دی خو موټو کا خو موکا یو طرف په پوری طرف بوزا یو طرف پر پوری بوزا او کدا دیواله دې کې د دې معنا دا دا چې ته مون دیوال ته بیو دی مون په دیوال ته نو درې سو او کدا دیوال ته چا ودرا ولو بیا مون مجبور یو د سیاسي کارکونانو په سیات چې بیا به چارباغ والا ته وایو چې دلته په دې روټ کې کې نه بیا به تاړې والا ته وایو چې په تاړې کې کې نه په دې پوره شنو والا ته وایو چې په خپل کلو کې راوځي
جرګه کې شامل د سواد په خوانه ځلې لازم محمد علی شاه بچاله لول چې کال 2013 کې دغه پروژه مخې ته راغلی و او د سواد کونسل یې په دې وجه مخالفت کړو چې دې سره بعد د ځای اوسیدونکو لوی زیان کېدو د پوینا د موټروی جوړول لپاره کونسل یو بل تجویز ورکړو
چې دا سین چې هر کال زمنګ زریز مکی زمنګ کلی تباہ کوي او په اربونو روپو زمنګ د دې خاورې نقصان کیږي نو د دغه د ودرولو د پاره د ټول له بهترینه منصوبه دارا چې د دې سین په دواړه غاړه باندې روډ جوړ شي او هغه د چکدرې نواخله تر د کالامه پوري او بیا د خوازخیلې نواخله تر د بشامه پوري چې دا د سی پیک سره لنګ شي نو د سواد د خلکو د ترقۍ او لار به کولاو شي
د سواد په موټروی د ځای خلکو اندیښنو په اړه د سواد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر معدنیات ډاکټر امجد علي په دا اړه مشال ډېر تو ویل
په دې کې سی ام صاحب هم ډایرکشن دي چې را کوشش تا وکړي چې څومره کم نه کم نقصان خلکو ته رسي هغه وکړي دویم خلکو ته څومره فائدې رسي که پرس کا هغه د یک سالې په شکل کې چې را دوته زیاتې پیسې کمپنسیټ شي ملاو شي دا خو بالکل موږ شورټي ورکو چې د چا کورونه دکانونه دا خو بالکل په دې کې ناراضي او باقي زمکی برازی خامخه ګوره چې ډیولپمنٹ کیږي په زمکه باندې کیږي نو په دې کې به سکریپایس کیږم سسی زیګونه خدای عوامو چې کوم تحفظاتي کوشش وکاو چې زیات نه زیات هغه مونږه لري کو.
د سوات موټر وی دویم پړاو جوړول لپاره حکومت 250 ارب روپی بجټ اخو دی چې د چکدرینا تر پتی پورا پورې به 80 کیلومتر وي او دغه جوړول باندې کار شروع شوه. حکومتي چارواکي وای چې د کوم خلکو ځمکه د سړک باندې راځي هغه ته به پیسې ورکول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیز خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
اودونکو، پاکستانی او نړیوالې رسنۍ وایي چې د ټولنیزو رسنیو ستوري کندیل بلوچ د وژنې مقدمه کې مرکزي ملزم او د هغې ورور محمد وسیم بری شوی. لا هم د پاکستان حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې په 2018 کال کې د کندیل بلوچ تر قتل کېدو وروسته پاکستانی پارلمان د غیرت په نوم د قتل په قانون کې د ترمیم منظوري ورکړه. د دې له مخې د وژل شوي تن د خپلوانو لخوا د معافۍ باوجود به قاتل ته د عمر د 15 کالو د قید سزا ورکړل کیږي. دا چې قانون پوهان او د بشري حقوقو فعالان په دې اړه څه وایي چې د قانون باوجود محمد وسیم څنګه بری شو، تفصیل په دې راپور کې. په 14 فروری د لاهور های کورټ ملتان بنچ د ماډل او اداکار کندیل بلوچ په قتل مقدمه کې مرکزي ملزم او د نوموړي ورور محمد وسیم سزا ختم کړه او هغه یې بری کړ. لا هم عدالت خپل پریکړه نه ده پړاګه کړې، خو بی بی سی د پاکستان ډان نور رسنۍ د وسیم د وکیل سردار محبوب لخلی وای چې عدالت د مقدمه فرقیانو ترمنځ د راضینامی او د گواهانو لخپل بیانونو د پښا کېدو لقبله مرکزي ملزم محمد وسیم بری کړ. د کندیل بلوچ او پلان لخوا په عدالت کې جمع کړل شوی درخواست کې ویل شوی چې هغه د الله د رضا په خاطر خپل زوی معاف کړي او عدالت ته هم هغه معاف کړي. محمد وسیم چې څه کم شپږ کال یې په جیل کې تیر کړل، په 2019 کال کې ورته د ملتان ماډل عدالت لدی قبله د عمر قید سزا اورولې وه، چې نوموړي له خبریالانو سره په خبرو کې اعتراف کړی وو چې خور یې د خاندان د رسوایی سبب شوی وه، نو ځکه یې وجله. د یادونې ده چې په 2018 کال کې د کندیل بلوچ د قتل په ردعمل کې د راپورته شوي کمپاین وروسته پاکستانی پارلمان د غیرت په نوم د قتل په قانون کې د ترمیم منظوري ورکړه. د دې قانون له مخې د وژل شوی تن د خپلوانو لخوا د معافۍ باوجود به قاتل ته عمر قید یا 15 کاله قید سزا ورکړل کیږي. پښتنه دا چې د دې قانون باوجود د کندیل بلوچ اورور ولی بری شو، نو دې په جواب کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل نور عالم خان وای د دې ذمہواری پر ریاست راځي. د په خبره ځکه چې په دې کې ریاست فریق وو او د کندیل بلوچ مقدمه اهم د ریاست په مدیت کې درج شوی وه. نوموړي په 15 فبروري مشالې ډوته وویل که د کندیل ورور خپل وای چې خور یې د غیرت په نوم وجلې، نو حکومت ته په کار واچ په دې لړ کې یې د ثبوتونو راټولولو لپاره په پولیسو او نورو تحقیقاتي ادارو سمې پلټنې کړې وې.
حکومت وخت دې هغه خپل کردار ادا نه کوي. حکومت وخت څنګه چلوي؟ هغه د پولیس په شکل کې خپل کردار ادا کوي، هغه د تفتیش په شکل کې خپل کردار ادا کوي. هغه چې دې داسې کیسونو په کار دی چې په فرسٹ ریٹ باندې وایي چې د دې ملک نه د غیرت په نوم باندې چې کومه دا په موږ لګېدلې چې دا ختم کړي شي.
بل خو په اسلام آباد کې وکیل سلیم خان په 15 فبروري مشالې ډوته وویل د د په فکر د کندیل بلوچ په کیس کې د گواهانو لخپلو بیانونو د پښا کېدو سره شکونه رامسته شوی. د په خبره کې دې شي د غو شکونو ملزم محمد وسیم ته ګټر سوال وی
خپل بیان بدل کی لوبیا فائدہ خام خام ملزم ته ملاوی گیا بری کی ملزم
بلخوا په اسلام آباد کې د ښځو حقوقو لپاره مبارزه کوونکې فرزانه باری په 15 فبروري مشالې ډوته ویل د خندل بلوچ په قتل مقدمه کې د مرکزي ملزم محمد وسیم بری کولو خبرونو د دې هواد ښځې سختې مایوسه کړې دي.
د کندل بلوچ په کیس کې ریاست فریق وو. د ریاست په مدیت کې دا مقدمه درج شوې وه او دومره قوي ثبوتونه وو، نو د دې باوجود د ملزم خوشي کولو پاکستاني ښځې مایوسه کړې دي او امید نه لري چې دوی ته به انصاف ملاو شي.
د کندل بلوچ په مقدمه کې مرکزی ملزم او د هغې ورور د بری کېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم څه نه دی ویلي. د کندل بلوچ تعلق د پنجاب صوبې ملتان ضلع سره وو. د دې خپل نوم فوزیه عظیم وو. نوموړي چې په ټولنیزو رسنیو کې یې ډېر مقبولیت ترلاسه کړی وو، زرګونه مینوال یې درلودل. کندل د 2018 کال په جولای کې د خپل کور دننه قتل کړل شو. د پولیسو تحقیقاتو له مخې د هغې مرۍ خفه کړل شوې وه.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اردوونکو په مذهبي چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي وایي چې د پنجاب په خانیوال خار کې د پرېدلو کسانو لخوا د قران پاک سوزولو په تور د یو کس د وجلو په شان پیښو د مخنیوي لپاره د هیواد په کچا کمیټیانې جوړوي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته د فروری پر 14 نیټه مشالې ډوته کړې چې د یکشنبه په ورځ د خانیوال په تولمبه سیمه کې د پرېدلو کسانو یو کس په وهلو ټکولو وجه چې د دوی په تور هغه د قرآن پاک ځنې پاڼې سوځولې وي. د پنجاب پولیسو د فروری پر 14 نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلې وو چې د وژنې په تور یې 21 تورن او 102 مشکوک کسان نیولې دي. په نور حال د عبدالله کاکړ په دې راپور کې
د پنجاب په خانیوال ښار کې د پرېدلو کسان لخوا د قران پاک سوزولو په تور د یو کس د وژنې د پېشي مذهبي او سیاسي ګوندونو غندنه کړې ده. په دې اړه پر ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی او پر مختلفو اړخونو یې بحثونه کیږي. په مذهبي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي د فروری پر 14 نیټه مشالې د تور چې د قران پاک سوزولو په تور د وژل شوي کس په اړه ویل کیږي چې هغه لیونی وو. نوموړي زیاته کړه چې په وژنې کې ککړ کسان به سزا کیږي. دا په تیرو درې میاشتو کې د پارېدلې ډلې لخوا د یو کس د مذهب سپکاوي په تور د وژلو دوه پېښه ده. تر دې وړاندې د 2020 کال د دسمبر پر 3 نیټه په سیالکوټ ښار کې پارېدلو کسانو یو سرلنکایي وګړي د مذهب په تور تر وژلو وروسته سوځولی وو. په پاکستان کې یوې څېړنیزې ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز د 2020 کال د جنوري په میاشت کې په خبره شوی رپورټ کې ویلي د پاکستان له جوړېدو راهیسې په تیرو 3 کلونو کې په دې هیواد کې د مذهب سپکاوي په 415 پیښو کې 9 کسان ماورای عدالت وژل شوي دي. مولانا اشرفي وویل چې د خلکو لخوا د توهینې مذهب په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د هیواد په کچه د کمیټیانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
هم پیغام پاکستان امن کمیټیاں جو ہیں جو اپ کو پتہ ہے ایک دستاویز پیغام پاکستان
موږ د پیغام پاکستان په نوم کمیټیاں نه جوړو. تاسو ته معلومه ده چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان په نوم یو متفقہ مسوده جوړ کړو و چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو. د تبه قانوني بڼور کوو. هم د دې دستاویز لمخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچا کمیټیاں نه جوړو چې د مارچ تر 3 لمخې باورتا حتمی بڼه ورکو.
ان کو حتمی شکل ہے 23 مارچ سے پہلے پہلے دے دیں گے.
تر دې وړاندې هم بیلابیلو حکومتونو د دغه پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، خو د دې سربیره هم وخت نا وخته د مذهب سوکاوي په تور خلک وژل کیږي. کارپوهان د دې مختلف لاملونه یادوي. خبریال او څېړونکی سبوخ سید چې په مذهبي چارو ژور نظر ساتي وایي د یوې پارېدلې ډلې له لوري د مذهب سپکاوي په تور د وژنو یو اړخ دا دی چې د ده په وینا دیني عالمانو یوه بیانیه جوړه کړې چې سپکاوی کوونکی باید هرو مرو ووژل سي.
دینی عالمانو یو بیانیه جوړه کړې ده چې که یو کس د مذهب توهین کوي نو هغه ته به ارو مرو سزا ورکول کیږي، نو که هغه ته پولیس پانسی ورکوي او که موږ ورکو خبرې وله. دا خبرې په جماعت ممبر او مذهبي غونډو کې کیږي، نو په نتیجه کې یې خلک فکر وکړي چې موږ به هم دغه کار کوو.
خو د مذهبي ډلې سنی علما تحریک یو مشر فهیم الدین شیخ د فروری پر 14 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې دوی په تکرار سره دا خبره کړي چې باید خلک قانون په لاس کې وا نخلي.
دینی عالمان په تکرار وایي چې ریاست او قانون شته، نو باید پر قانون عمل وشي او په لاس کې وانخیستی شي. د دې نه شریعت او نه هم قانون اجازه ورکوي. نو چې کله داسې یوه پیښه وشي، نو پوره پوره هڅه دې وشي چې له ادارو سره رابطه وشي چې دغسې پیښې له سره ونیشي. موږ پر تشدد یقین نه لرو او که څوک جرم کوي نو غواړو چې قانوني لاره خپله شي او هم قانون سزا ورکړي.
کے لیے قانون کو راستہ بنانا چاہیے اور قانون ہی اس کو تفر کردار تک پہنچائے.
مولانا طاہر اشرفی وائی چې حکومت په پام کې لري چې د مذهب سپکاوی په تور د پارېدلې ډلې لخوا د وژنو د مخنیوي لپاره په خلکو کې د پوهاوی کمپاین هم پیل کړي.
د عبدالحی کاکړ چې تاسو ته راپور وړاندې کوو، همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د انګریزي ژبې دوه ورځپاڼو په هغه هیواد کې د سخت دریځې په موضوع اداري لیکلي او له حکومت یې غوښتي چې باید د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې داود خټک ترجمه کړي دي او تاسو ته دراوروي.
د پاکستان د انګریزي ژبې دوه ورځپاڼو د فروری په 15 د قهرجنو خلکو لخوا د مقدسو نسخو د بې حرمتۍ په تور د یو کس د وژنې په اړه اداري لیکلي دي. په دغه اداریو کې یو ساده پوښتنه شوي او هغه دا چې آخر تر کومه به د مذهب په نوم په داسې بېرحمانه وژنو سترګې پټول کیږي. دواړه ادارې هغه پیښې ته اشاره کوي چې د فروری په 12 د پنجاب صوبې د خانیوال ضلع په میاچنو کې ګڼو خلکو مشتاق راجپوت نوم یو کس په دې تور وژلو چې د مقدسو نسخو سپکاوی یې کړی دی. وزیر اعظم عمران خان د مخالفو ګوندونو مشرانو، حکومتي وزیرانو او د بشري حقوقو فعالانو که څه هم دغه پیښه په سختو ټکو کې وغندله، خو دغه دواړه ورسپانې لیکي چې د دې مسلې مستقل حل لټول ضروری دي. ډان لیګي کوم وحشت چې دوه میاشتې وړاندې په سیالکوټ کې وشو، هم ورته واقعیا د فروری په 12 بیا رامنځته شوه. دوه میاشتې وړاندې یعنی د دسمبر میاشت کې په سیالکوټ کې قهرجنو خلکو ته سریلنکا یو کس مذهب ته د سپکاوي په تور په بې دردۍ وژلی و. ډان ورسپانه لیکي د خانیوال په میاچنو کې ځایي پولیس د مشتاق راجپوت ژغورلو کې هم هغسې ناکامه شول چې څنګه دوی په 2018 کې په مردان کې د یو زده کوونکي مشال خان په ژغورلو کې پاتې راغلي ول. مشال خان چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی و، نورو زده کوونکو د مذهب د سپکاوي په تور وژلی و. وروسته په عدالت کې ثابته شوه چې مشال خان بې ګناه و او د هغه په وژنه کې د لاس لرلو په تور یو شمېر کسانو ته سزاګانې هم ورکړل شوې. ډان لیکي د دې واقعیاتو د بیا بیا رامنځته کېدو یوه لویه وجه دا ده چې حکومتونه د سخت دریځو پر مخ کې خپلې کمزوري مني او د اغي غوښتنو ته غاړه ږدي. د دې تازه مثال په لاهور کې د حکومت لخوا د تحریک لبیک غوښتنې منل دي. ډان لیکي د پارلیمان غړیو او علماو ته پکار دي چې په دې مسله غور وکړي، خو ملک یوازې هله د سخت دریځې د دې مخ په زیاتېدونکو خطر نه بچ کېدې شي چې حکومت د ستونزې د لړمحاله حل په ځای په پالیسیو کې بدلون راولي. بلخوا د نیوز ورسپانه هم ورته خبره کوي او لیکي چې اوسنی حالات د هغه پالیسیو نتیجه ده چې ریاست د فرقواریت او سخت دریځې پر مخ اختیار کړی دي. د نیوز لیکي د سریلنکایي وګړي پریانتا کومارا د قتل وروستو دا وادي وشوي چې داسې به بیا نه کیږي، خو هغه بله ورځ بیا ورته پېښه رامنځته شوه. د ورسپانې په وینا د چارواکو لخوا بیانونه او ټویټونه په خپل ځای، خو حقیقت دا دی چې پرله پسې حکومتونو او سیاسي مشرانو د سخت دریځۍ د چکولو پر ځای د سخت دریځو ډلو د خوشحالولو کوشش کړی دی. د نیوز لیکي ریاست باید واضح کړي چې د سخت دریځۍ په اړه د دې اخیری حدونه څه دي او کله به د سخت دریځو د ختمولو په اړه جدي او عملي ګامونه پورته کولی شي.
داود خټک چې تاسو ته په پاکستان کې د سخت دریځۍ په اړه د دوه ورځپاڼو اداري وړاندې کړې.
د
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د سوات په کلام سیمه کې په واورو د لوبو د ورځنۍ میله پرون پای ته ورسېده. په دې رنګارنګ میله کې د بیلابیل لوبو د نندارو تر څنګ د خوراکي توکو سټالونه هم لګول شي وو. د سیمې خلک او سیلانیانو مشالې وویل چې دا ډول فرصتونه هغوی مهم ګڼي. نور حال د نیاز علي خان په دې راپور کې.
مانن ډیر زیات انجوای وکړه. زه خپل والیبال ټیم سره راغلی یم. دلته مختلف سټالز لګیدل دي، پروګرام دی، واوري دي، دونه انجوای مو کړی چې دونه ما خپل پوره لایف کې نو کړی. نن چې سونه په دې ورځ باندې ما وکړه.
دا غږ د سیدو شریف سره تعلق لرونکي د والیبال لوبغاړي سایره ده چې اول ځل د خپل کور نه 100 کیلومتر لري کالام کې د واورو میلې ته ورغلی ده. کالام کې درې ورځنۍ میله تر پروري 11 نیټې نه 13 نیټې پورې د خیبر پښتونخوا حکومت سیلګری محکمې تر تنظیم لاندې په واورو کې ترسره شو. میلې ته په زرګونو سیلانیان ورغلي ول. د مردان نه سره د ملګرو میلې ته ورغلي اویس خلجی وای
کالام ته راغلي وډیر چې کوم ډیر مزه مو اخیستل، ډیر چې کوم ډیر ټول فیسټیوال جوړ کړل، چې کوم د کالام روډونه کالام خوبصورتي چې کوم د نن مونږ ولیدل او دا چې کوم دی یو پروف دی چې بکې لپاره د پاکستان لپاره چې کوم د پاکستان کې خسته خسته ځای نشته دی او ډیر چې کوم دی لکه موږ ولیدل واورې پرې وتی دي، داسې نوک راغلي دي انجوایمنټ کوي. نو هر کې اندې چې ګیمونه خو ډیر دي، کباډي ده پکې، هنډبال ده پکې، تروبال ده پکې، نو ښکلي ښکلي ده مطلب ډیر ښکلي ښکلي ځایونه دي پکې، ډیر ښه خلک دي، ډیر مهمان نواز خلک دي.
کلام میله کې ځای اوسیدونکو او کاروبارو خلکو خوراکي شیانو د لرګو جوړ کړی شوي ډیکوریشن نمونه کالی او د لاسو جوړ کړی شوی د سوات روایتي شالونو سټالونه هم لګولي ول. د مټي سره تعلق لرونکي د شالونو جوړولو هنرمند عصمت الله وقاب وای چې میله کې د لاس جوړ کړی شوی شالونه هم خلک خوښوي.
نو دا موږ سټال دلته لګولې د سره سره په سوات کې چې کوم اونر دی، د خلکو سره چې کوم ټیلنټ دی، لکه هغه څه کولای شي، دا ټول تاسو کته چې د لاسو کار دی. نو دا موږ دلته راوړی دي، دا به د خلکو د دېنه ملاويږي. د سوات کې چې کوم هنرمند خلک دی، دا غو هنر په دنیا ته مخ ته ځي، یو ښه مجلس به خلکو ته
کلام میله پاړه ځای اوسیدونکو ابرار احمد وای چې د یخنۍ او خاص کر د واور په موسم کې کالام کې ژوند کول مشکل وي، روزګار نه وي، خلک په کورونو کې بند وي. داسې هلو ځلو سره مقامي خلکو ته د روزګار او تفریح موقع ترلاسه شوي.
دلته داسې کو دیشي خلکو مختلف سټالونه لګولې دي، بازار کې دکاندارانو ته هغه د روزګار ملایږي. ریډي بان چې کوم دی هغه دلته واړه واړه سټالونه لګولې دي او ماشومان انډې خرڅوي، څوک جوس خرڅوي، څوک یو شی بل شی. زموږ دا لوکل خلکو لپاره ډیر زیات فائدہ ده.
د ملي تابعیا کوونکو د ضلع سوات ډپټي کمشنر جنید خان چې د سیلګرۍ محکمې مشري هم کوي، په دغه مهال ویل چې راتلونکي وخت کې به هم داسې میلې په سوات کې کولای شي
چې ملک سره سره زمونږ د کلام چې کم خلک دي هغه د لپاره یو داسې
مشال لډیو ته وګستې. تاسو دغه راپور اوریدو خو څه تخنیکی ستونزه وه، د هغې د وجې نه دغه راپور نیمه کې ودرېدو. مشال لړیو ته غوږ استې. مونږ کوشش وکړو چې راتلونکو خپرونو کې دغه راپور تاسو ته او نور راپورونه هم وړاندې کړو. دغه راز تاسو د مشال لړیو خپرونو ته غوږ استې او دلته کې وړه شان دم اخلو.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې سپې 2011،
پینزل ازرا و سوش پیتر دیار لزرا پینزل سواتیا اول ازرا تسواتیا کلو هرزا
تبصری شننی خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی